السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلې د دې سات ډیره برخه د ژوند رنگونو ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د طالبانو او پاکستان ترمنځ خبرې نن شنبه د ترکیې په استانبول کې پیل شوې. د دواړو خواوو چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې دواړه هیوادونه د کرکیچ په اړه د دوهم پړاو بیړنیو خبرو لپاره ترکیې ته روان دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی لخوا د کورنیو چارو وزارت د مرستیال حاجي نجیب په مشرۍ پلاوی ترکیې ته تللی. د مجاهد په وینا په دې ناسته کې به د پاتې مسلو په اړه خبرې وشي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابی وویل د استانبول د مذاکراتو هدف د دوهې د خبرو اترو له هدف سره یو دی او تمرکز به پر دې وي چې د سرحدونو هاخوا د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د درولو لپاره یو څرګنده لاره او میکانیزم رامنځته شي. پاکستان پر افغانستان تور لګوي چې وسلوالو ډلو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي، خو د افغانستان د طالبانو حکومت د پاکستان دا تور ردوي او وایي چې پاکستان د خپل کورنۍ ناکامۍ پړه پر افغانستان اچوي. تېر اونۍ د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوربند وشو او اوربند تر ډیره دوام کړی، خو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې لارې لا هم د پاکستان لوري تړلې دي. فلسطینی وسلوالو ډلو اعلان کړی چې د غزې تر جګړې وروسته به د دې سیمې اداره یوې مستقلې تخنیکي ټیکنوکرات کمیټې ته وسپارل شي. له دې سره هممهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړې چې ژر به د غزې د اوربند د څارنې لپاره یوه نړیواله سولسات قوه جوړه شي. فلسطینی ډلو د جمعې په ماښام په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې دوی په قاهره کې د یوې ناستې پر مهال موافقه کړې چې د غزې اداره د یوې موقتې فلسطینی کمیټې ته وسپارل شي چې له مستقلو ټیکنوکراتانو جوړوي. د اعلامیې له مخې دغه موقته کمیټه به د خلکو د ورځني ژوند او بنسټیزو خدماتو د برابرولو مسؤلیت ولري او له عربي هیوادونو او نړیوالو بنسټونو سره به همکاري کوي. د اوکراین ولسمشر له امریکا وغوښتل چې د روسیې د تیلو پر دو شرکتونو محدود بندیزونه دي د روسیې د تیل ټول سکتور ته وغځوي څو فشارونه زیات شي او مسکو د سولې خبرو ته حاضر شي. ولودمیر زلنسکي په لندن کې له څه باندې 40 اروپایي مشرانو سره وکتل. دغه مشرانو ژمنه وکړه چې که اوربان عملی شي او درې کرنه جګړه پای ته ورسیږي نو اوکراین ته به د لازم پوځي ملاتړ زمینه برابر کړي څو هیواد د روسیې له راتلونکو هر ډول ګواښونو او احتمالي یرغل څخه خوندي پاتې شي. دا غونډه چې د بریتانیا د صدر اعظم کار سټارمر په کوربتوب ترسره شوه د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین د فشار د زیاتولو په موخه رابلل شوې وه. په دې غونډه کې د اروپایي اتحادیه او د امریکا د تازه بندیزونو یادونه وشوه چې د روسیې د تیلو او ګازو د عایداتو د کمولو په هدف لګول شوې دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر پیټ هاګس د جمعې په ورځ امر وکړ چې د یو اس اس جارد فورد الوتکوونکې جنگي بیړۍ د لاتین امریکا پر لور حرکت وکړي. دا امر په داسې حال کې شوی چې واشنگټن د مخدره موادو د قاچاق پر ضد خپله تګلاره نوره هم سختوي. دغه اقدام له وینزویلا سره د امریکا د کړکیچ په ترڅ کې د پوځي حضور د پراخېدو یوه برخه ده چې په کارابین سیمه کې ځای پر ځای کیږي. په دې کې اته نور جنگي کښتۍ، یو اتومي اوپتل او اف 15 درس جنگي الوتکې شامل دي.
د ژوند رنگونه پروگرام ته خراغلاست. د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې یو ډیر ځانګړی میلمه لرو، یو افغان ځوان چې لکه ګلیچنو لاروی ځان تر هغه خاره چې د ازادي رادیو مرکزی دفتر په کې دی را رسولی او اوس یې د ځان لپاره یو بریالی ژوند برابر کړی دی. نورالله نوري څوک دی؟ په کوم ځای کې زیږیدلی؟ په کوم ځای کې ژوند کړی او اوس څه کوي؟ دا به په خپله نوري صاحب درته وای. خو که تاسو د دې خبرونې له میلمه څخه پوښتنې لرئ نو د ازادۍ راډیو واټساپ شمیرې ته زنګ ووهئ. که غواړئ خپله کیسه وکړئ یا زموږ له میلمه څخه پوښتنې وکړئ نو د ازادۍ راډیو دې شمیرې ته چې زه اوس تاسو ته وایم زنګ ووهئ: 00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2300011. ستاسو ټلیفوني تماسونو ته انتظار کاږو، خو اوس له خپل میلمه سره له نورالله نوري سره خبرې پیلو. نوري صاحب، ما خو تاسو معرفي نه کړی، پرې مې خودی چې تاسو په خپله ځان راوپیژنئ. راته ووایاست څوک یاست، په کوم ځای کې زیږیدلې او که اوریدونکو غواړي چې ستاسو په سره معرفت پیدا کړي نو څنګه به پوه شي چې نور الله نوري څوک دی؟
ډېر ډېر مننه تکل صاحب. زما نوم نور الله نوري دی. د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د اشپاندې قری اوسېدونکی یم. تقریبا 2014 نه دیخوا افغانستان نه راوتلی یم. لومړی خو یو څه وخت په ترکی کې تیر کړی و. یو څلور کال م ترکی کې تیر کړ او هغې نه بعد د سختو لارو باندې به دیخوا اروپا ته راورسې تر څو چې دلته چک جمهوریت کې و ژوند کوم.
ډېر ښه. غواړې د خپل کګلچنې لارې د مهاجرت د لارې له ترکیې نه تاسو راغلی که نه؟ د دې کیسې مونږ ته وکړي.
ولې نه ولې نه، دا به خوندور شي.
دا بعض به خوندور شي. نن تصادفا موږ یو ډېر بد خبر درلوده چې په ترکیه کې یوه کښتۍ ډوبه شوې ده او 14 کسه کډوال چې دا پکې مړه شوي دي او 2 کسان ژغورل شوي او له نیکه مرغه په و 2 ژغورل شویو کسانو کې یو یې یو افغان و چې په لامبو یې ځان ساحل ته رسولی و. نو تاسو خو به د سیند سمندر له لارې نه یې راغلي؟
اول خو د شهیدانو ته د الله پاک مغفرت نصیب کړي. دا ډېر بد خبر دی واقعا. خو خوشبختانه چې یو زموږ افغان پکې بد شوی دی، دا ډېره غټه خبره ده. او زه خو کوشش مې په د اوبو په لاره باندې هم کړی دی، خو بیا کامیاب نه شوم ځکه بیا په وچه لاره باندې راغلی یم، ځکه چې بیا ترکیې نه بلغاریا ته، بلغاریا نه بیا ورپسې سربیا ته، سربیا نه هنګری ته، هنګری نه بیا دې خوا ته د اروپا نورو ملکونو ته بیا ځان را رسولی دی.
نو د وچې د لارې تکلیفونه او زحمتونه به خو لا زیات وي تر سمندري لارې، یا به سمندري زیات وي هیڅ سړی نشي ویلی، ځکه چې کله کله به په دې لارو هم موږ د ډېرو زیاتو ناوړه پیښو خبرونه لرو او د سمندر له لارې هم. خو ستاسو تجربه څه وه؟
موږ تجربه خو داره چې د سمندر د لارې خو 15 دقیقې یا 20 دقیقې یا 2 ساعته چې ډېر زیات خطرناک، هغې نه بعد هر مسافر خپل منزل ته رسیږي. او وچې لار خو هغې نه هم ډېره خطرناکه ده، ځکه هر مسافر باید ورځې 15 ورځې 6 ورځې مسلسل پیاده مزل وکړي تر څو خپل منزل ته ورسیږي. نو 15 ورځې 4 ورځې یا 3 ورځې دا مزل وړه خبره نه، دا ډېر سخت دی. او هیڅ مسافر نشي کولی دومره خواړه ځان سره ویسي چې تر خپل منزله ورسیږي. حتما خواړه مابین کې خلاصیږي، د لارې په اوږدو کې حتما خواړه خلاصیږي. نو داسې وخت راځي چې انسان ته نه اوبه یې ورسره نه خواړه یې، خو بیا مجبوره یې چې خپل منزل ته ځان ورسوي، ځکه یو سړی چې کله 3 ورځې سفر وکړي هغې نه بعد هیڅ وخت نه غواړي چې واپس ترکیې ته لاړ شي، یا که ترکیې ته راځي چې واپس ایران ته لاړ شي. نو په دې خاطر باندې ما په نظر باندې یوه لاره د بلې نه خطرناکه ده، دواړه ډېرې خطرناکې لارې دي.
ډېره زیاته مننه. دا خو د لوږې مسله شوه، نور تکلیفونه، تنده مو هم لیدلې؟
تنده مو ډېره زیاته تنده لیدلې. ما ته کله نا کله بعضې خبرې انسان په ژوند کې چې نه هېرېدونکي دي. نو که زه درته ووایم، زه چې کله افغانستان نه ترکیه ته راتلم، نو ما چې کومه تنده تېره کړې ده، نو په ژوند کې دا تنده بیا په ما باندې را نه شي.
دا هغه مهال چې افغانستان نه ترکیې پورې راتلې؟
بالکل، کله چې افغانستان نه ترکیې ته راتلم.
دا په ایران کې؟
دا په ایران کې. په ایران کې ځکه کله چې موټر ته مسافر وخی، هغه به اجازه نه ورکوي چې کوشي، یا ځکه هغه ته ډېر زیات خطرې کوم کچاک باران چې مسافر دې خوا ته راوړي، هغه ته ډېر زیات خطرې. که چېرته ګیر شي، نو پولیس شاید هغه ته ډېر غټې غټې جزاګانې ورکوي. نو په همدې خاطر باندې هغوی هیڅ وخت نه غواړي چې ډوډۍ لپاره، د اوبو لپاره، یا څوک مریض شي یا زخمي شي، نو هغه ورته نه درېږي. که زخمي کېږي، که هر څه کېږي، هغه خپل خپل مقصد چې ځان ته ټاکلی اغېزې پورې ځان رسوي. نو یوه شپه زه دومره تږی شوم چې منګه موټر کې پراته وو نو موټر کې خو تاسو ته به کېدای شي معلومات په یو موټر کې شپاړس پنځلس نفره ور اچي
په
واړه موټر کې دی موټر د شاته ډاله کې نو پنځه نفره ور اچي نو چې څنګه به مې سترګې پټې کړې نو په خوب کې مې اوبه بلی دي چې راځي به شو اوبه باندې وي نو دومره زیاته تندم تېره کړې ده
دا څو ورځې وي دا تنده
تقریبا یوولس ورځې موږ په لاره باندې تېرې کړې نو تقریبا اته نهه ورځې موږ را تنده تېره کړې ده ځکه آبادی ته ننوتی نه شي او په ایران هم د افغانستان وارې اوبو
کمبخت
په
منځ منځ کې دوی کله اوبه درته راوړې دي قاچاق برانو که څنګه
نو چې چیرته به بیا دوه خپل بازی د خار په مابین کې خپل کورونه لري چې هغې مابین ته به ویوړو نو بیا به یو څه اندازه اوبه راوړې خو د اوبو په بدل کې به ډېرې زیاتې پیسې غوښتې که اوبه پیسې به نه وي نو نه یې اوبه ورکول او نه یې خواړه ورکول نو مجبور پیسې دی ورکړي
نو د ژوند تر ټولو ګران او قیمتي اوبه به دی
په ایران کې بالکل ډېرې قیمتي اوبه وي واقعا
نو دا د افغانستان اوبه وي
شاید
د مهاجرت کیسو ته به یو څه دوام ورکو او بیا به وروسته ستاسو شخصي ژوند ته هم راشو چې ژوند مو څنګه په کومه خوا باندې پیل شوی په کومه خوا باندې روان دی ترکیه کې بیا څومره موده پاتې شوې تر هغه پورې چې بیا اروپا خواته را روانې دی
امو خو اقتصادي وزم دومره ښه نه وه چې ترکیه نه بیا دې خواته راغلی وی ځکه ترکیه نه دې خوام پیسې لګېږي ډېر مصرف راځي نو انسان مجبوره دی اوله ما غونره پیسې برابرې کې بیا دې خواته راشي نو ځکه زه مجبور وم چې ترکیه کې یوه اندازه کار وکړم تقریبا زه څلور کاله په ترکیه کې پاتې شوم څلور کاله درې کاله مې چې تېر کړه بیا مې کوشش وکړه دوه درې پیرې راغلم تر بلغاریا پورې خو بیا پولیس ونیولو نو ویل او ټکول او هر څه مې تېر کړه نو بیا زړه ولوېدو نو بیا مې کوشش وکړه چې یو کال نورم وخت تېر کړم یو کال مې نورم وخت تېر کړه او هغې نه بعد بیا دوماری مې چې کوشش وکړه د الله شکر او د الله په فضل باندې به د ماری کامیاب شوم او یونان ته ورسیدم
خبره دا ده چې د مهاجرت دلایل د هر چا لپاره بیل دی هغه ستاسو شخصي مسله ده موږ نه غواړو پوښتنه درنه وکړو چې مثلا ستاسو په سیاسي دلایل او اقتصادي دلایل هغه موږ تاسو پوښتنه نه کوو هغه ستاسو او د مهاجرت د دفترونو ترمنځ کیسې دي چې هغه باید پټې پاتې شي خو پښتنه دا ده چې په افغانستان کې چې کله دا نیت مو وکړ چې اروپا ته به ځئ له اولې مو نیت درلود چې اروپا ته ځئ او که تر ترکیې پورې مو هدف و
که رښتیا ووایم تکل صاحب ما خو نیت تقریبا کله چې راتلم دوه ورځې مخکې زما دا نیت نه و چې زه ترکیې ته لاړ شم یا اروپا ته لاړ شم ځکه عموما د لارې مصرفونه دومره زیات دي چې هر کس نشي کولی دومره مصرف ورکړي نو دا یو څه اندازه ډېرې پیسې دي ډېر خلکو دا وس نه رسیږي چا چې وس نه رسیږي هغه بیا ایران ته ځي یا پاکستان ته ځي یا نورو نږدې ملکونو ته ځي او هغه وخت کې ما نوې خپلې زده کړې هم پای ته رسولې وې که څه هم پای ته نه وې خو دولسم ټولګي نه فارغ شوی وم د کانکور ازموینه مې هم ورکړې وه نو په دې خاطر باندې داسې څه مې په زړه کې نه و چې زه دې خارج ته لاړ شم او نه مې کوم شوق درلودلو خو یو دم یوه مسله پیښه شوه او هغې ځینه مارکت را وکړې او خپل هغه مهاجرت سفر ته مې دامه ورکړه
ډېر ښه وړاندې به په خپرونه کې دا هم راته ووایاست نوري صاحب چې تاسو ویل چې د لارې مصرف ډېر زیات و دا د لارې مصرف بیا تاسو له کومه کړل په دې باندې به وروسته ستاسو نظر واخلو خو اوس یوه سندره اورو راته ووایاست چې ستاسو د خوښې سندره یا سندرغاړی شته د چا سندره درته خبره کړو
ما د خوښې سندرغاړی خو کرن خان و مخکې وخت کې متاسفانه په آخر وخت کې دغه سیاسي لحاظ یو څه نه څه ګډوډي ده خو بیا هم کرن خان بخیي
سمه ده د کرن خان سندره اورو او ورپسې به بیا هم له تاسو سره خپلو خبرو ته دوام ورکو باران سندره مو د خبرونې د میلمه نور الله نوري په فرمایش واورېده. بیا به هم د دوی په خوښه نورې سندرې هم قدرمن اوریدونکو تاسو ته خبرې کو. خو له میلمه سره ښاغلي نوري سره خبرو ته دوام ورکوو. مونږ ستاسو په کیسو کې تر ترکیې پورې را رسېدلي وو، مګر مخکې له دې چې نورو خبرو ته دوام ورکوو، ستاسو د ژوند او راتلونکي سفر په باب دا راته ووایاست چې په کوم ځای کې زیږیدل یې، عمر مو څومره دی او درس مو څومره ویلې؟
ډېره مننه تکل صاحب. زه خو په خپل پلارني کلي کې ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ اشپان قریه کې زیږیدلی یم. عمر مې تقریبا 28 کاله دی.
تقریبا یعنی دقیق نه در
معلومه تقریبا اتهش کار
در معلومه دی دقیقه د زیګیدو نیټه دی
او نه نه دا ته معلوم پډیر بخنه سره او خپل پلانونه کلی کی زیګیدلایم او زده کړې مې مامال ته د شپان پالی لیسا کی کړی تر دولسم ټولګي پورې مې زده کړې وکړې هغه نه بعد کانکور امتحان مې ورکه بدبختانه بوم چې نتیجه عمر خمره خنه و څومره چې موږ غوښتله
تات شي غوښتله
چې ما ژورنالیزم غوښتله ځکه ژورنالیزم ډیر زیات له ما ژورنالیزم خوښي ژورنالیزم سیاست دواړه سره یو څه نږدې کم دی په دې خاطر باندې ژورنالیزم سره زما ډیره زیاته مینه وه ډیره ډیره مننه ژوندی اوسي او بیا ونه شو خپل
نو کوم پوهنځي ته کامیاب شوی
زه بیا نتیجه راغلی وم شاید
درس دې نه وویلی ورته
درس به نه وویلی و خو شاید هغومره لایقه به نه وم تم څه غوښتل
او عمر دې ونه ویل چې څومره دی
اته ویشت کاله
کم زیات نشته پکې
نه دومره زیات به نه
بیا دې درس نور ونه ویلی او راووتل افغانستان
ما خپل په یو سپینغار پوهنتون کې مې داخله کړې وه شخصي پوهنتون کې کرښتی وم هغه پیس مې مور کړی وو هغه لومړني ټول کارونه مې خلاص کړي وو چې بیا سفر همدې خوا ته اروپا طرف ته شو او بیا مې لومړی سفر مې د ترکیې په طرف باندې وو خوشبختانه به ووایم چې تقریبا په یوولس ورځو کې زه ترکیې ته ورسېدم الحمدلله چې پولیس ونه نیولو خو نور چې څومره سختې وې هغه خو ډېرې زیاتې
وېتندې
خو نه ورای کېږي هغه خو معلومه خبره ده هغه هم پکې تېرې کړې خو الحمدلله چې پولیسو ونه نیولو چا را باندې ظلم ونه کړ تر هغه ځې پورې دا ډېره د شکر خبره ده
ډېره د خوشحالۍ خبره ده زه به دا نه درنه پوښتم چې ستاسو اقتصادي وضعیت څه ډول دی ځکه دا هم د هر چا خپله اقتصادي خپله شخصي مسله ده مګر ځینې خلک ما اورېدلي دي ځینې کسان چې له افغانستان نه اروپایي هیوادونو ته راغلي دي اکثرا دوی ماته ویلي دي په مرکو کې ماته ویلي دي چې د دې لپاره چې اروپا ته راشي دوی دا وس او توان نه درلود چې د قاچاقبرانو پیسې ورکړي قاچاقبران خو تاسو ته معلومه ده تاسو تر هر چا ډیره ښه معلومه ده چې له هرې لارې نه له خلکو نه پیسې شکوي په غیرقانوني کارونو اقداماتو باندې دوی ماته ویلې چې د اروپا د سفر په خاطر یا ترکیې ته د تلو په خاطر دوی مجبوره شوي چې خپل ځمکې خرڅ کړي یا خپل موټر خرڅ کړي یا خپل جایدادونه کورونه یو څه خرڅ کړي تاسو باندې خو به داسې یوه پیښه نه وي راغلي
اقتصادي وضع خو زموږ هم دومره ښه نه وه هغه وخت کې چې موږ دومره پیسې نه لرلې چې قاچاقبر ته ورکړې وې تقریبا په هغه وخت کې تقریبا 10,000 افغانۍ مصرف راغلی وو نو هغه یو 15,000 چانه قرض راخیستې وې او نور الحمدلله کور کې را سره وې او هغې زی پور راغلی خو چون بیا ترکیې نه دیخوا سفر زه بیا مجبوره وم چې ما باید کار کړی وی نو څلور کاله ډېر سخت کار ما وکړ په
ترکیه کې
د خیاطۍ کې کار کړی دی نور هم سخت سخت کارونه کم کارونه چې ترکانو نه غوښتل هغه من کړي دي هغه به څه دلته یادونه کوو خو مقصد کوم سخت سخت کارونه چې ترکانو نه دي کړي هغه کارونه به من کول تر څو ځان اروپا ته ورسو او په دغه وخت کې حتی موږ ما خپل کورنۍ تم مصرف لېږلو هغو سره مې هم کومک کولو او خپل ځان ته مې هم دومره پیسې برابرې کړې تر څو زه اروپا ته راشم ځکه په ترکیې کې آینده ترکیې آینده نه لري بل خلک خ خلک دی خو د پولیسو ډار او نورې منډې ترلې نو دا انسان باندې ډېر منفي تاثیر کوي نو هغه نه بیا تصمیم دا ونیولو چې اروپا ته راشو
خب له ترکیې نه دراوتلو علت دا و چې هلته تاسو ویل آینده نه به درته معلومه تیاره وه نه معلومېده چې څه به وي راتلونکی به څه وي او ناوړه چلند د پولیسو
هغو ډېر پولیسو ډېر ناوړه چلند کوي حتی کله چې پولیس مهاجرین ونیسي دننه په زندان کې وایي او رپلوانه او دا هر څه ورکې دي امکان لري نو په دې خاطر باندې زه دوه واري پولیسو ونیوله ما و خوشبختانه چې به خوشی کړم چې څنګه خوشی کړم نو تصمیم مې انده و چې زه باید د دې ځنه وزم ځکه هلته مهاجرینو ته هیڅ قسم کم اسناد نه ورکول کیږي تر څو مهاجرین هلته قانوني توګه باندې واوسیږي نو په دې خاطر باندې تصمیم دا ونیولو چې اروپا ته راشو.
ډېر ښه، تاسو مخکې یادونه وکړه چې کله چې تاسو په ترکیه کې کار کوو کورنۍ سره مو مرسته کوله، پیسې مو ورلېږلې، اوس چې اروپا ته راغلي یاست هم خپلې کورنۍ سره مرسته کوئ؟
الحمدلله، کورنۍ خو داسې یو څه چې انسان هر ځای ته ورسېږي کورنۍ له یاده نه وځي، او مور او پلار او خویندې ورونه دا خو داسې یو څه دي چې دا په ژوند کې بیا نه راځي، نو همیشه مې د کور حمایت کړی دی، کورنۍ حمایت، او همیشه به انشاءالله کوم.
ډېر الله، راتلونکی پلان لرئ دلته په اروپا کې د استوګنې لپاره؟
اوس الحمدلله دلته مې ژوند ډېر ښه تېرېږي، که څنګه خپل شخصي او وړوکی غونې کاروبار هم لرم.
دغه کاروبار به وروسته زه درنه پوښتنه وکړم، جزئیات به پوښتنه وکړم، کېدای شي چې د هغو افغانانو لپاره چې په دې ښارونو کې اوسي او اکثرا په اروپایي هیوادونو کې افغانان له بیکارۍ نه شکایت کوي، زه غواړم تاسو دوی ته یو مثال ورکړئ چې یعنی که یو څوک وغواړي چې کار وکړي د په دې هیوادونو کې د کارونو فرصتونه ډېر زیات دي، نو هغه به وروسته راته ووایاست، ښه تاسو خپله خبره وکړئ.
نو راتلونکی پلان فکر نه کوم چې افغانستان الله د افغانستان جوړ کې، موږ ټول د دا دعاګانې کوو چې بیا په خیر او خیرت خپل وطن ته لاړ شو، خو نن سبا چې کوم حالات دي نو داسې فکر نه کوم چې زر بیرته افغانستان ته لاړ شو، او هلته خپل چې ژوند روان کړی دی الحمدلله، الله نه خوشحاله یو، راتلونکی پلان هم همدلته دی، کار څه همدلته به کوو انشاءالله.
نو د درس ویلو څه پلان هم شته؟
ما ډېر کوشش وکړ چې یو څه نا څه درس ووایم، خو متاسفانه ډېر ومې نه شو کولی، بیا هم دلته د ژبې څومره درسونه دي هغه مې یو څه خلاص کړي دي، نور به هم کوشش کوم تر څو ژبه صحیح یاده کړم سل فیصده، چې آینده کې کوم مشکل ونه لرم، او کومه مینه مې چې ژورنالیست سره ده دا نو دا به همیشه مینه یي، نو که خدای پاک وسه راکړه همت یې راکړي نو حتما به ژورنالیزم په برخه کې به ډېر زده کړې کوم انشاءالله.
خدای دې توفیق درکړي، موږ هم دعاوې درته کوو. غواړم چې راته ووایه چې اول خدا ووایه چې دلته دې واده کړی که مجره دی؟
نه الحمدلله واده مې کړی دی.
ماشومان هم لري؟
ماشومان نه لرم، واده مې کړی الحمدلله.
ډېر الله مبارک دی وي درته. نو نوري صاحب کار څه کوي دلته؟
زما وړوکی خپل کاروبار دی، او تقریبا یو نیم کال کېږي چې خپل کاروبار لرم، او خپل کار درې څلور نفره را سره کارم کوي، او خپل کاروبار مخ ته وړم، او د مګه کار نو پیزا او دغه ترکی برګر او نور
یعنی رستوران دی.
رستوران دی
لوی وړوکی؟
وړوکی دی، زما دوه دانی دی خو وړوکی دی.
دواړه دوه وړوکی رستورانونه د ښار په مابین
کې، یو په مابین کې دی او یو له بخار نه وتلی دی، خو الحمدلله زه ورسره خوشحاله یم، ښکلی ځای کې دی.
نو دې سره د کار سره بلد وی که د ناڅاپه دلته شروع کړ؟
نه، دې کار کې مې ډېر وخت کار کړی و، تقریبا دوه دوه نیم کال مې په دې کار کړی و.
کوم ځای کې؟
همدلته چک کې. دلته چکی می
بل چاسره دی کار کوم،
بل چاسره دلته ډیر عربان دا کارونه کوي، نو عربانو سره ملته دا کار یاد کړه، و نو به می تصمیم ونی ولو چې خپل کاروبار شروع کما.
زه ډیر خلک پیژنم چې کار کوي، کلونه کلونه ځوان وی، کم عمر وی، ځوان شي بیا پوخ عمر، پوخ شي بیا سپینګری شي، خو له یو چا سره کار کوي. دا فکر څنګه درته پیدا شو چې خپل ځان ته خپل بزنس یا خپل کاروبار پیل کی؟
زما اول نه دا فکر او دا سوچ دی چې په ماش باندې هیڅ وخت هم انسان گزاره نه کیږي، که هغه ډېرې زیاتې وي. کاروبار داسې یو څه دی چې کاروبار پیسې پکې نه معلومیږي، څومره مصرف کوي هغومره نورې راځي، داسې وخت راځي چې نورمال ماش والا هم د کاروبار نه ډېرې پیسې ګټي، خو بیا ما د ماش والا چې یو څه ناراحت یي، او کاروبار خو داسې ډېر بختور شی دی، نو په دې خاطر مې کوشش مې دا وکړه چې ځان ته یو خپل کاروبار جوړ کړم، او ځکه آینده د کاروبار سره روښانه یي، او یو سړی چې په ماش باندې کار کوي همیشه به دا ډار او ترس په زړه کې چې نن به کار ختمیږي سبا به کار ختمیږي، او بلکې د اروپا مصرفونه دومره ډیر دي چې په یو ماش باندې نه پوره کیږي. که یو سړی غواړي چې کور هم افغانستان هم خوشحاله وساتي، دلته هم خوشحاله زندگی وکړي، نو مجبوره ده چې کاروبار وکړي یا به دوه درې ځای کارونه کوي، ځکه هلته ډیر ټیکسونه باید انسان سړی ویر کړي، د موټر مصرفونه دي، د کور کرایهګانې جیکې دي، نو په همدې خاطر باندې په یو ماش باندې نه پوره کیږي.
وړاندې به دا هم بیا راته ووایه نوري صاحب چې اولین ځل چې د فکر درته پیدا شو چې له دغه سړی سره چې تا کار کوو له غنه را جلا شي، هغه ته ووایه چې خدای پامان او راشي خپل کاروبار پیل کړي، دا خو یو څه زړه غواړي که نه، ډېر خلک دغه زړه نه لري. دا سوچ دغه فکر څنګه درته پیدا شو؟ خو له هغه مخکې ستاسو په خوښه یوه سندره خپرو. د چا سندره درته خپره کړو؟
لطیف ننګرهاري سندره به واورو.
د لطیف ننګرهاري سندره به واورو.
شراب سکلو روپے چل تدی تاس پور پوکی گیا کلو روپے چل تدی من سر دسرو شراب سکلو روپے چل تدی تاس پور پوکی گیا کلو روپے چل تدی تاس پور پوکی گیا کلو روپے چل تدی شندلور پہ چرت دی تاسو پور پوکی گیا کلور پہ چرت دی تاسو پور پوکی گیا کلور پہ چرت دی للور پہ چرت دی تاسو پور پوکی گیا کلور پہ چرت دی تاسو پور پوکی گیا کلور پہ چرت دی شراب سکلو روپے چرت دی تاسو پور پوکی گیا کلو روپے چرت دی تاسو پور پوکی گیا کلو روپے چرت دی
ازادي راډیو د ژوند رنگونه پروگرام اوري. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې را سره میلمه نور الله نوري یو افغان ځوان دی چې د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې اوسیږي. دلته کاروبار کوي، ژوند کوي او له ډیرو کګلیچنو لارو تر دې ځای پورې ځان را رسولی. ډیرې لکه څنګه چې دی پخپله وایي، ډیرې خوږې او ترخې خاطرې لیدلې دي په ژوند کې او اوس یې د ځان لپاره یو کوچنی ژوند برابر کړی دی. مخکې مو خبرې وکړې نوري صاحب، لومړی ځل چې د ځان لپاره کاروبار دې جلا کړی، ما مخکې پوښتنه درنه وکړه خو هغه دقیق ځواب مې ونه خیسته، دا فکر څنګه درته پیدا شو چې زه ځان لپاره کار کوم، د بل چا لپاره کار نه کوم؟ کوم څه ډول دې دغه پریکړه وکړه؟ له خپل عامر سره دې جنگ وکړه یا د رستوران له مخکینی خاوند سره دې جنگ وکړه؟ لاړې ځان ته دې رستوران جوړ کړ، د شپې څملاسې ځان سره دې فکر وکاو چې دا پیسې چې د ته کار کوم ولې ځان ته کار ونه کوم؟ دا دلیل شو چا تشویق کړې، چا سره دې شراکت وکړه؟ هغه اصلي دلیل راته وایه.
مننه تکل صاحب، ډېره ښه پوښتنه ده. اولین د کاروبار شروع کیدنه دا ډیره زیاته خطرناکه ده. ډیر خلک چې نه غواړي کاروبار شروع کړي، دغه یو خبره ای چې هغه خطر په سر باندې نه اخلي او تر څو چې انسان ځان باندې خطر وانه لی څو هم کاروباری کېدل نه شي.
خطر یعنی د تاوان
ځکه په اروپا کې تاسو ته به تر معلومه ده، کله چې سړی کار پیګدي نو د کور کرایه به سره کم ورکي، د کور مصرف بل سره کم ورکول کېږي، د موبایل مصرف، د موټر مصرف، دا ډېرې زیاتې پیسې دي. نو هر څوک هیڅوک نه غواړي چې دومره خطر په سر باندې والي، دا یو خطرناکه فیصله ده. او زما خو اول کلمه چې د خلکو سره کار کولم تقریبا و میاشتې اته میاشتې مې دغه پلان و چې زه یو خپل ځان ته پیدا کم او خپل کاروبار شروع کم. بیا یو شپه کاروبار کار نه رخصت شوم، کار نه چې کله رخصت شوم د کور په طرف باندې راتلم، یو ځای کې کوس شوم، یو ځای د یسنی څه په نامه باندې ډېر زیات مې خوښ شو هغه ځای. او کله چې کوشمه لاړم او وګرځیدم، مکه الله پاک چیرته یو خالی دکان پیدا کی، او بیا چې یو طرف ته لاړم چې ګورم یو خالی دکان دی او په هغه باندې خپل نمبر لیکل و چې د کرایې لپاره د دکان. نو بیا ما هغه سره اړیکه ونیوله او تقریبا هغه وخت ما کار نه و پریخه. اول مې دکان جوړ کړ، هغه مې ټول سامان مې پوره کړې، مې سونه څه چې هلته ضروري هغه مې ټول را پوره کړ.
لازمه پانګه دې ورته درلوده چې
که زه رښتیا ووایم نو خپلې مېرمنې قرض را کړې وې، ما خپله پانګه نه درلوده او مېرمنې مې یو څه روپۍ لرلې او هغه یې قرض را کړې. او هغه دکان کې چې کوم سامان و هغه مې ټول دوهم لاس اخیستی و، ځکه نوي وسه نه وه، په دې خاطر باندې مې دوهم لاس واخیستو. نو په دې خاطر بیا مې ټول نوي کړل، اوس الحمدلله دکان ټول نوی کړی دی او څه چې زاړه هغه ټول لرې کړی، ځکه هغه دوهم لاس میزونه یو کار ماشینونه ډېر زر خرابېږي، نو هغه دومره دوام نه کوي چې تر اخره پورې پاتې شي. نو بیا مېرمنې مې ماته پیسې قرض را کړې او بیا مهرباني کاروبار شروع کړ. تقریبا د دکان مې چې کله شروع کوله، لس ورځې تر مخه مې کار خوشی کړ، کوم ځای کې مې چې کار هم خوشی کولو نه هغه ډېر راپسې خپه و، هغه ډېر زیات هغه کولو چې
تو جنګ دې نه وکړی.
نه جنګ مې الحمدلله نه وکړی، ډېر په خوشحالۍ باندې مې هغه ځای کې کار ختم کړی و.
او نو یعنې تقریبا دا خبره شوه چې ځان سره دې سوچ فکر وکاو، یو شپه یو ورځ ځان سره کېناست او فکر دې وکاو چې ولې خپل کاروبار ونه کړم.
ډېر وخت نه مې دا پلان و، او دا پلان ځکه په دغه برخه کې ما تجربه لرله. عموما کله چې یو سړی تجربه ولري نو کولی شي کاروبار مخته ویسي. زه دلته ډېر خلک ګورم نه هغه تجربه نه لري، کارونه شروع کړه او شپږ میاشتې بعد یې دوکانونه بند کړه، رستورانونه بند شو، ځکه بغیر له تجربې نه نه کېږي. که څه هم تاسو ته به معلومه وي په پراګ کې د کاریګرو کمښت ډېر زیات دی، کاریګر نه پیدا کیږي. نو که سړی
د وړو کارونو کاریګر پرختیا هم نه پیدا کیږي،
ډېر په مشکله باندې پیدا کیږي. او که پیدا کیږي نو دلته هغه د کاریګر ټیکس او هغه نورې د پیسې دومره زیاتې باید دولت ته سړی ویر کړي چې کاروبار کې باید دومره ګټه نه پیدا کیږي. نو په دې خاطر باندې که سوړې سړی کاروبار شروع کړي نو هغه مجبور دی خپل کار وکړي. زه الحمدلله نن سبا را سره درې څلور نفر هم کار کوي، خو بیا هم زه همیشه لس ساعته یو لس ساعته دوه لس ساعته کار خپل هم ورسره کوم.
ډیر عالم کار په خپل کوي ټول کار د دې رستورانت خو دوه رستورانتونه دي په دوه مختلفو موقعیتونو کې د کار د اشپزۍ او د میلمنو یا مراجعینو ته د خدمت او غورا وستلو کې نول د خو یو کس نشي کولای ستا کار په رستورانت کې څه دی اشپزۍ هم کوي کدا د تنظیم کارونه کوي مالی کارونه کوي ستا کار څه دی د مالک د رستورانت په توګه
ا مو خو دې سره دا واړه رستورانتونه به مړ دې تنه شو ویلې ځکه دا چې فاست فود دی نو په دې خاطر باندې
فاست فود هغه رستورانتونه دي چې سم دستي بیل ځنډه خلک راځي او تاسو ډوډۍ برابر وي او ځان سره وړي
ځان سره وړي
خپل مننه نه در سره کینی
مننه را سره نه کینی نو ځکه دا واړه غزال ته نشته ځکه هغه ته باید ډیر زیات نورم ډیر سری سي باید سره وي کې پر رستورانت کې نو په دې خاطر باندې ځکه زه ما تجربه زیاته راځي چې کله ایم زبې ځان ته کار کولای شم یو دکان کولای شم سنبال کم چې عام مشتری والم عام کار وکم او چې کله زنه ما بیا دې ما په ځبانې باندې دوانه پر نورال ته کار وکي ترڅو کار مخته یوسی
نو بیا خو یو کس یا حتی هغه دوه کسانم خایونه شي کولای چې د ټول کار سره سنبال کې کېدای شي دی وړ رستوران
کېدای شي ځکه د افغانستان غونی افغانستان کې پر رستورانونو کې رش ډیر زیات دی ډیر زیات خلک راځي که څه هم پراګ وړو کې خار دی او خلک دومره ډیر نه دي چې دومره ډیر مشتری اسړی ولري او موږ کمزي کې چې دکان لرو دا خار نه لګ څه پاتسان دي نو په دې خاطر باندې دومره زیات خلک ناراضي الحمدلله خصه یې گزاره ور باندې
کیږي
ډیر نه دی په یو پیرک پینځه شپږ نه پاره راشي نو خو به پدې کې راځي غول تکینی نه خواړه خل او ځان سره وړي نو دا یې موږ لپاره یو خو مو کېده کی چې بل مشتری مو نیسو
د پټنوی محرم خبره نه وي نو موږ ته ویلای شي چې د خلک چې درته راځي دوی ته تاسو کوم خواړه برابروي
د ایمون خو نورمال ایمون پیزا ده پیزا ایتالیان او دلته وسی چکانو نوې پیزا شروع کړې
ایتالوي پیزا
ده او ورپسې ترکی کباب ده
ترکی کباب مطلب مو هغه په ماشين کې چتاویږي غوخه او سره کېږي کباب کېږي
دورومه مرته وی
دورومه مرته
ها او بعضی خلک ورته شاورما وی نن سبا کې دا
شاورما خو په افغانستان کې هم خلک پیژني
دا شاورما دا او پیزا دا
ام دا دوه شیان
ام دا دوه شیان دي
نو ست دوړه زدي
او دوړه زدي وو
بیا ته چې نه څوک چې کار در سره کوي دی او دوړه زدي
مجبور هغه ته ټول ته کار ور یاد کړی دی
تا ور یاد کړی کبل چا
خپل می کار ور یاد کړی دی
ها یعنی پګاډا کار سره کوي
پګاډا کار سره کوي
ډیر اعلی نو خوړو خمو ویلې چې دوه ډول دي نو نور شان تکله کله دي افغاني غذا غانو خوړو دي برابرولو څه پلان مونږ ته
خپل مېرمنې سره مې همیشه په دې واړه باندې خبرې کوم یو پلان لرم له خیره چې په پراک کې یو خيسته افغاني رستوران جوړ کړم خو تر اوسه زیان نه دی پیدا شوی دلته زیاده په مشکله باندې پیدا کیږي چې یو غټ یو رستوران تازه پیدا شي او سړی ورکی رستوران جوړ کی کله هم کې برابر شو زیا مې پیدا کین او حتمن به یو افغاني رستوران دا پیر جوړم ان شاء الله
نو چې دوه شو درې بم شي
ان شاء الله حتمن
ډیر ښه دلته په پراکې یوازې ته او میرمن دی اوسېږي ک نور د کورنۍ غړي ملګري دوستان خواني آشنایان له افغانستان هغه خلک چالتم پیژندل هم دلته در سره شته
نه دلته خو یوازې زیم او میرمن مې دی نور څوک نشته خپل خپلوان البته دوستان شته کوم دوستان هم چې دلته پیژندل دا دوستان دي
او له نور افغانانو سره چې په خو دلته په چک جمهوریت کې یا په مرکز پلازمینه کې اوسېږي له غو سره راشه درشه روابط لري پالې
اوسه الحمدلله ځکه امام شومان میرمن می کاله چې سید خزو ترمنځ نو میرمن می زی راځي خو زه خپل ډیر زیات ځکه نه هم لاره چې مصرف ډیر زیات تاسو خپل معلومه ده
به تر پیسو په پیدا کولو مصرف
ها پیسې پیدا کولو مصرف نو سهار کار ته سړی لاړ شي او به دې شپې لس بجې راشي نو ډیر مکان نه بسایده سره چیرته لاړ شي خو به کوشش هم خپل کړه لري چې خپل افغانانو سره کینو قصې وکړو د افغانستان یادونه تازه کړو
خو دلته د سوي چې کال کې یو وار دوه وار موږ مختلف مناسبتونه لرو، مثلا کمکی اختر لرو، لوی اختر لرو، مثلا د نور روژه ده، مثلا نور مناسبتونه دي. دی ته ورځي د افغانانو ودونه کیږي، ورځي تګ راتګ شته که نشته؟
الحمدلله اوس افغانان دلته مرازیات شوي دي، که څه هم مخکې افغانان ډېر کم وو په پراګ کې، په چک کې، اوس ماشاءالله ښه شوي دي، افغانان هم را ډېر شوي دي. که مسجد ته ځو، د اختر مانځه ته ځو، او هلته ټول افغانانو سره وینو، همالته مبارکیانې ورسره کوو، او په لیدو ډېر زیات خوشحاله کېږو چې کله ناکله موقع پیدا کېږي او خپلو افغانانو سره وینو. نو اختر کې او د غټو غټو موقع کې حتما سره یوځای کېږو.
ډېر الله درنو او قدرمن اوریدونکو، تاسو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. یو افغان ځوان چې له ډېرو سختو لارو له افغانستانه ځان تر اروپا پورې را رسولی، نور الله نوري په دې خبرونه کې میلمه دی. او نن د نوري صاحب د ژوند رنگونه تاسو له آزادۍ راډیو اوري. نوري صاحب نامو مخکې پوښتنه وکړه، د ځینې سندرې هم خوښې شوې دي، او اوس هارون بچا تاسو ماته مخکې ویلې چې اواز سره تاسو مینه لرئ، خنو بیا د هارون پاچا دا سندره به ورته خپره کړو.
خوشحالی او خوب یو رکشی، غم کاشی بل غم د یار غم ملک مل مده، تا بوکل ما وار وکلک دیوا تخت او تاج او بادشاہی پکار نوی زار ارمان درو سورت شجے بیمار شی نت دخ پلے ستر گیو گورا چس کا دخاتر زڑ گے بس رنگے کراچی او تیر بدا ساد حسن باشی یار زمان آخر خزان بدے بہاشی یار زمان تیر بدا ساد حسن باشی یار زمان آخر خزان بدے بہاشی یار زمان غفرون دسوے چنن لا بلا کرے غفرون دسوے چنن لا بلا کرے سما یقین صاف اقراشی یار زما آخر خزان بدے بہاشی یار زما دیر بدا استاد حسن واشی یار زما آخر خزان بدے بہاشی یار زما بل
می بیل تانا دبل پلور نگوری بغیر دستاد مخا مخون نور نگوری بغیر دستاد مخا مخون نور نگوری مڑے بکلا پتی داشی یار زمان آخر خزان بدے بہاشی یار زمان پھر بدا ساد حسن واشی یار زمان آخر خزان بدے بہاشی یار زمان
ژوند رنگونه پروگرام له ازادي رادیو اوریده د خبرونه میلمه د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې ډیر افغان نور الله نوري دی. نوري صاحب، مخکې البته اوریدونکو ته څوک چې اوس له خبرونه سره کچرته یو ځای شوی وي یادونه وکړو چې نوري صاحب په پراګ ښار کې یو دوه رستورانتونه لري او په هغو کې دی پخپله هم کار کوي او نور خلک هم د دوی لپاره کار کوي. زه غواړم د دې رستورانت په برخه کې ستاسو د تجربو اړوند نورې پوښتنې هم وړاندې په خپرونه کې وکړم، مګر څو ورځې مخکې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوه جګړه پیښه شوه. په دې جګړه کې هغه افغانان چې په بهر کې وو هم ډیر زیات اندېښمن وو، هم د خپلو کورنیو لپاره او هم د خپل هیواد لپاره ډیر زیات اندېښمن وو. زه غواړم پوه شم چې په هغه ورځو کې چې جګړه روانه وه، څو ورځې چې جګړه روانه وه او بیا وروسته لغنه اوربند هم وشو له نیکمرغه، تاسو دلته غواړم هغه خپل احساسات د اوریدونکو ته تشریح کړئ. تاسو څه احساس درلوده؟
احساسات خو داسې وو چې واقعا ډېره خفه کوونکې ده او مایوسه کوونکې ده، او سیاسي اختلاف په وطن کې کار څنګه هغه بېله خبره ده، خو کله چې په وطن باندې څوک حمله کوي نو دا ډېر زیات زور غواړي. واقعا ډېره زیات خفه شوې وو او ډېر زیات اندېښمن هم ورته، او هیڅوک حق نه لري چې افغانستان باندې حمله وکړي. او څه چې کېږي د خبرو لارم کېدلی شو چې حل شوي، بیا خره مار څه له خبرو له لارې حل شو. نو دا هېڅ ښه پرېکړه نه وه پاکستان له لورې چې راغله هغوی په افغانستان باندې حمله وکړه او بې ګناه ډېر زیات خلک پکې شهیدان شو. تاسې ته بهتره معلومه ده چې درې د کرکټ میری لوبغاړي هم شهیدان شو، ورکې نو ټول دې خواته ټول بې ګناه ماشومان او زنانه او لوبغاړي پکې شهیدان شو. نو دا ډېر خفه کوونکې، واقعا ډېر خواشینوونکې وه، او زه خو خپله ډېر زیات اندېښمن وم. واقعت زه په کار کې مو خو بهم ټوله ورځ مې خبرونه تعقیب کول او انټرنیټ نه بغیر نور خو موږ څه وسم نه کېږي، او هیله بم دای چې بیا داسې تیرې ونه شي په افغانستان باندې.
نو په دې جګړو په ورځو کې تاسو له خپلې کورنۍ سره تماس نیوه، پوښتنه مو کوله چې هلته څه حال دی، د جګړې نه دوی لري دي، نږدې دي د جګړو له سیمو نه؟
موږ خو دومره به نږدې هم نه یو او نه دومره لرې یو، ځکه ننګرهار شیرزاد چیرې دا خپل سرحدي ولایت دی. خو حتما د ورځې دوه درې پیر به هم زنګ ویل او پوښتنه مې کوله چې څنګه چل دی، الله دې ورحمېږي، دا به څنګه شي، څنګه به نه شي. حتما ډېر زیات اندېښمن خپلو کورنیو ته، خپلو خپلوانو ته، ځکه موږ خپلوان هم نو مثلا په ټول د ډیورنډ د غاړې ته هم شته، په جلال آباد کې هم شته، ښار کې هم شته. نو حتما ټولو خپلو خپلوانو ته، خپلو افغانانو ته ډېر اندېښمن وو.
ډېر زیاته مننه. ما البته دا مینځ دی په توده کې سړه راوسته چې یو ستاسو د احساساتو پوښتنه وکم کنه، خو اصلي تمرکز موږ او ستاسو د خبرو ستاسو د رستورانت په تجربو باندې وو. تجربه یاده شوله په دا دومره وخت کې چې تاسو د رستورانت کاروبار شروع کړی، څه مو زده کړل، کومې مهمې تجربې تاسو زده کړې، د ژوند تجربې، د مسلک تجربې، څه مو زده کړل، یعنی ستاسو په علم په تجربو کې څومره اضافه وشوله؟
مننه تکل صاحب، ډېر زیات اضافه وشوه، ځکه کاروبار شروع کونه ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه، دا یو خطر په سر باندې اخیستنه ده، ځکه یو سړی کارم له لاسه ورکې، خپله وظیفه هم له لاسه ورکې، که خدای نه خواسته د کاروبار تاوان وکړي نو یو کالم بیا د هر څه خپل ځای ته نه رسیږي. او ما خپل نظر دا ده چې هر کس باید خپل کاروبار ځانته شروع کړي، ځکه په معاش باندې خو یو انسان مړیږي نه، او نو ور باندې چا گزاره کیږي.
نه زما مطلب دا، البته په دې باندې خو موږ مخکې خبرې وکړي، زما مطلب دا چې د ژوند دی وی تجربه په توګه د راتلونکو ګامونو لپاره، د ژوند د نورو بریاو د ترلاسه کولو لپاره تاسو ته څه درس ذکرل، کومه مهمه تجربه تاسو ته ذکر. یو خو همدا چې تاسو وایي چې سړی باید ونه ډار شي، یعنی خطر ومني په ځان، دا یو نور
نور دی. کاروبار د شروع کولو لپاره اول باید سړی ورکه کاروبار شروع کړي، یو دم نه کیږي چې سړی یو غټ رستوران ونیسي او هغه حتمن تاوان کوي. که ګټه یې وکړه خو ښه ده، ترخه ده. که تاوان یې وکړه نو دا بیا بیخي ډېره خطرناکه ده. نو ما خپل څومره فکر یې ما همدغه ده چې کاروبار له وړوکي کاروبار نه شروع کیږي. الله الله، همدغسې دغه نې ما نن سبا دوه کاروبارونه شروع کړي دي، دوه ځای مې شروع کړي دي. نو آینده کې مې پلان دی غټ رستوران دی. نو خبره دغه ځکه ده چې موږ باید ونه ډار شو او بل هر څه خپل قدم ډیر په احتیاط باندې اوچت کو. اوس وخت هم د غټ قدم سوچ او فکر ونه کو، د غټ کاروبار فکر ونه کو، ځکه پایل باید د وړو کې کاروبار نه شروع
او پراتلونکي کې بیا لویو کارونو ته
پراتلونکي کې د لویو کارونو سوچ وکړو. او ما به غوښتنه دا ټول افغانان نه، کوم افغانان چې دلته د دولت پیسې ته ناست دي یا دا فکر کوي چې سوسیال پیسو باندې به گزاره وشي، ما به هیله ټول نه دای چې کار وکړي، کاروبار وکړي، پیسې سپما کړي، پیسې جمع کړي، هغه نه بعد بیا کاروبار شروع کړي. ځکه الحمدلله دلته ماشونه ښه دي په اروپا کې، او د کاروبار لپاره د اروپایي ملکونه ډېر ښه ځای دی د کاروبار لپاره، ځکه دولتونه ورسره کومک کوي او نورې ادارې شته دلته ډېر ورسره کومکونه کوي. که څوک وغواړي خپل کاروبار شروع کړي په ډېرو ملکونو
سره، دلته دولت یعنی ادارو او دولتي دغه مسؤول چارواکو د دې رستورانونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړه.
متاسفانه ځکه په چک کې هغه اسانتیا دومره ډېرې نشته څومره چې په نورو ملکو
اروپایي
یو مهاجر کولی شي له بانک نه پیسې قرض والي، دلته نشي کولی. دا د پیسو د قرض مسله ده، ډېره زیاته سخته ده. او که څه هم دلته مهاجرین کم دي او دا خلک د مهاجرینو ته چې کوم قبولي ورکوي د دې په ارزښت باندې نه پوهیږي. ډېر بانکونه دلته د معلوماتو کمښت دی. که چېرته معلومات کمښت نه وای نو هر په قانون کې مهاجر کولی شي چې له بانک پیسې والي او خپل کاروبار شروع کړي.
یعنې په نورو اروپایي هیوادونو کې دا کار کولی شي، یوازې په چک جمهوریت کې اجازه نه،
یوازې په چک جمهوریت کې اجازه نه لري. دولت اجازه ورکوي، قانون اجازه ورکوي، خو بانکونه ډاریږي او باور نه کوي. په نورو اروپایي ملکونو کې بیا د کاروبار لپاره پیسې هم ورکوي، نور حمایت هم کوي. شاید البته دلته هم ادارې وي چې کومکونه کوي، خو الحمدلله ما ضرورت نه و پیدا کړی، ځکه تجربه مې وه، ژبه مې یاده وه، نو ضرورت نه و چې کوم ادارې نه دي کومک غوښتنه وکړم.
ډېره زیاته مننه. د خبرونې په وروستیو دقیقو کې د خبرې به را ونغاړو. مخکې له دې چې د پای خبرې ستاسو واورو، یوه بله پوښتنه ما سره شته. د رستورانت والا خلک، څوک چې رستورانتونه لري، دوی په خپل رستورانت کې ډوډۍ خوري که بل ځای ځي ډوډۍ خوري، یا په کور کې خوري؟
سحر چای خو نسکم، البته دا شاید روغتیا لپاره تاوان هم ولري، خو زه د لمونځ یې وکړم بیا ویده کیږم او د اته نیم بجې راجېږم مستقیم کار ته ځم. بیا چې کله کار ته لاړ شم دومره وخت نه وي چې سړی چای وچی کی یا ډوډۍ وخوري، نو بیا ډوډۍ خورم په خپل ځی کې او خپل ځان ته خپله پیزا جوړوم.
په رستوران کې خوري خو ځان ته خپله جوړوم،
ځان ته خپله پیزا جوړوم.
دا پیزا د نورو له پیزو سره فرق لري؟
دا چې کومه زه خورم دا ټول نه ارزانه ده او ډېره ساده ده. او په دې ژبه کې دوه ورته مارګریتا وی. او بیا الحمدلله کور ته چې بیا راشم بیا مېرمن ډېره ښه خواړه پخی، او بیا کابلی پلاو زما ډېر زیات خوښیږي، نو ډېر وخت کابلی پلاو یې.
نو د راتلونکي لپاره داسې پلان هم شته چې مېرمن دې د کابلی پلاو په جوړولو کې په لوی رستوران کې، چې ستاسو په خیالونو کې د لوی رستوران جوړول هم شته، په کې مرسته در سره وکړي؟
همداسې ډېر وخت کور کې پاندې اړه باندې بحث هم کوو، مېرمن سره په دې اړه باندې بحث کوم چې انشاءالله کله چې لوی رستوران جوړ کړو له خیره ته به هلته بیا نظر ورکړي، او هلته به یې اشپزۍ په برخه کې کومک کړي.
ډېر خوشحاله شوم چې راغلې د خبرونې ته تاسو ته راتلونکو کارونو کې راتلونکو چارو کې په لویو خیالونو او خوبونو پلانونو کې د بریا غوښتنه کوو او دا خبرې همدلته رانغاړو. قدرمن اوریدونکو تاسو د ژوند رنګونه پروګرام له آزادۍ راډیو اوریده. په دې پروګرام کې یو افغان ځوان نور الله نوري چې د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې اوسیږي دا زمونږ میلمه وو او تر دې وخته راسره وو. د دوی له ګډون نه مننه کوو. له تاسو هم ډېره زیاته مننه کوم چې دا خپرونه مو تر پایه واورېده. د ازادۍ راډیو خپرونې 24 ساعته روانې دي او د دې خپرونې لمن نوره رانغاړو. تاسو په پاک خدای سپارم او د ازادۍ راډیو د نورو خپرونو د اورېدو